بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، د دیخ پرونې په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بکره د مبارکې سوره د اوه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل آتينا عيسى ابن مريم البينات فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې نور پیغمبران پرله پسې راولېږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوی چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي نو تاسے قبر شروع کوئے، چاہتا با دروغ جن وایاست او چوک با وجنے، او حق بلار ڈلے وویل چی زمونگ زرونا پا غفلت کے نغختی دی، یعنی دا اسلام آواز نور رسے گی، بلکہ دوی دا کفر پا وجہ خدای رٹلی دی، نو دیر لک کسان پکے ایمان راوڑی.
دا تهران دا پختو خپرونه ډیرو محترم او اردوونکو په مازیګرانې خپرونه کې د خپل ملګری او قربا جنرال بانګ اسلامي دی او خلاص اډک ګېډې سلامونه منه. ایزانو نن د اتبار یا یک شنبه ورځ د 1403 هجری المریز کال د کب د میاشتې 15 د 1446 هجری قمری کال د شعبان المعظم دا میاشتې لا څلرشتمې او 2025 میلادي کال د فروری لا 23 نیټې سره سمون خوري. زموږ په نانی خبرونه کې چې د قرآن عظیم و شان په تلاوت پښتو ژباړې سره پیل شوې ده، لومړی له معمول سره سم خبرونه اوردل شي. بیا ورته یوه سیاسي تبصره وړاندې کی چې له افریقایي هیوادونو سره اړیکو ته د ایران کتنه څنګه دا تر عنوان لاندې دی. له دې وروسته هم بیا درته د مقاومت د شهیدانو سید حسن نصر الله او سید هاشم صفی الدین د جنازې د دستورو په حق لا د هنداره تحلی پروګرام نه کیږي، پکې نن موږ سره ملمنه دي د پونتون استاد عبد الناصر شفیق صاحب همداراز د سیاسي چارو کارپو ډاکټر علي واحدي صاحب همداراز تکړه شناندي نادر افغان بیا هم د ایران دونه په هنداره کې پروګرام اوردل شي. دا تهران دی ایران د اسلامی جمهوریت غږ سم پام وکړی د محال خبر نو ته. په سر کې هم د خبرونو لنډی دا سید حسن نصر الله دا جنازې په دستورو کې په ملیونو خلکو ګډون وکړ. دا رهبری ستر مقام دا سید حسن نصر الله او سید هاشم صفی الدین د جنازې د دستورو په مناسبت په مهم پیغام کې فرمایلی دي، دښمن باید پوه شي چې د غصب، ظلم او استکبار پر وړاندې مقاومت نه ختمیدونکی دی. او عبدالغنی برادر په تاشکند کې له افغان پانګوالو سره کتنه کړې ده. اوس هم بشپړ خبرونه. د سید حسن نصر الله د جنازې په دستورو کې په ملیونونو خلکو ګډون وکړ. نن سهار رئیس لبنانیان د لبنان لا بیلا بیلو سیمو د شهیدانو سید حسن نصر الله او سید هاشم صفی الدین د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره سفر وکړ، ترڅو دغو دوو شریفو شهیدانو ته الوداع ووایي او خپلې ژمنې تازه کړي. پارسوډې د ارناله کوله راپورټ وکړی چې د سید حسن نصر الله او سید هاشم صفی الدین د جنازې زی له خلکو ډک دي، او په لوبغالي سربیره غیر چاپیره واټونه هم له خلکو ډک دي، او د مراسمو ګډونوال د حزب الله بیرغونه او د مقاومت د شهیدو قماندانانو انځورونه په لاس کې لري. ډیر شناندي دا د بیروت یوه تاریخي ورز بولی. سید حسن نصر الله د بیروت په جنوبی سیمه زاهیا کې د اسرائیلو د هوایی برید پترس کې شهید شو. دا برید چې د اسرائیلو جنگی الوتکو لخوا ترسره شو په بیروت کې د حزب الله اصلي مرکز په نخا کړ. په دې برید کې د حزب الله یو شمېر لوړپوړي قماندانان او د ایران د سپاهي پاسداران د عملیاتي مرستیال برید جنرال عباس نیل فروشان هم شهیدان شول چې په سیمه کې موجود وو. د رهبری ستر مقام د سید حسن نصر الله او سید هاشم صفی الدین د جنازې د دستورو په مناسبت مهم پیغام خپور کړ. د حضرت امام خامنه ای په پیغام کې راغلی دی، ستر مجاهد او په سیمه کې د مقاومت مخکخ مشر سید حسن نصر الله اوس د عزت په اوج کې دی. داغه پاک بدن د الله په لار کې د جهاد په مزکه کې خاورو ته سپارل کیږي، خو داغه روح او لار به هر ورځ لمخ کې زیاته پر مخ لاړه شي ان شاء الله، او لار به لارویانو ته وخی. دښمن باید پوه شي چې د غصب، ظلم او استکبار پر وړاندې مقاومت نه ختمیدونکی دی، او تر هغه به دوام وکړي تر څو چې مطلوب هدف ته ونه رسیږي بإذن الله. د حضرت سید هاشم صفی الدین خنوم او ځلیدونکی مخ هم د دې سیمې په تاریخ کې یو ځلیدونکی ستوری دی. هغه د لبنان د مقاومت د مشر نږدې همکار او نه بېلیدونکي برخه وه. د خدای او د هغه د نیکو بندګانو سلام دی وي پر دغو دوو سر لوړو مجاهدانو او په نورو زړوړو او سرشیندونکو مبارزانو چې په دې ورستیو کې شهیدان شول، او د اسلام په ټولو شهیدانو عظما ځانګړي سلامونه تاسو عزیزانو او د لبنان ځوانو مبارزانو ته. خاغلی پزشکیان ویلی چې شهیدان نصر الله او صفی الدین خپل ژمنې ته وفادار پاتې شول. د شهیدانو سید حسن نصر الله او سید هاشم صفی الدین د جنازې د مراسمو په درشل کې د ایران ولسمشر دغو دوو شهیدانو او د مقاومت د ټولو شهیدانو یادونه په یوه یادښت کې وکړه. د پارس ټوډې له راپور سره سم د ایران ولسمشر خاغلی مسعود پزشکیان د ایکس ټولنیزې شبکې په خپل اکاونټ کې لیکلي، د لبنان لوی ملت د خپل ټولو زړورو زامنو په ځنګړی توګه په دې دوو لوی مشرانو ویاړي. هغه عاتلان چې خپل عهد او وعدې ته وفادار پاتې شول او د ملت له عزت څخه دفاع وکړه تر هغه چې د خدای په لاره کې شهیدان شول. د اسلامي انقلاب د ستر رهبر په استازیتوب یو څلور کسیز پلاوی د شهید سید حسن نصر الله او شهید سید هاشم صفی الدین د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره بیروت ته رسیدل دي. حجت الاسلام محمد حسن اختری، سید مشتبه حسینی، محسن قومی او سید رضا تقوی په ګډون د شهید سید حسن نصر الله او شهید سید هاشم صفی الدین د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره د اسلامي انقلاب د ستر رهبر په استازیتوب یو څلور کسیز پلاوی بیروت ته رسیدل دي. خاغلی عراقشی ویلی چې د مقاومت د شهیدانو د جنازې دستورې خی چې مقاومت ژوندی دی. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر ویلی د مقاومت د شهیدانو سید حسن نصر الله او سید هاشم صفی الدین جنازې دستورې خی چې مقاومت او حزب الله ژوندی دی. پارس ټوډې ورځپاڼې د ایران د اسنا خبري آژانس له قوله راپورټ وکړی، د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی نن سهار د بیروت په هوایي ډګر کې د شهیدانو سید حسن نصر الله او سید هاشم صفی الدین د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره له رسیدو وروسته خبریانو ته وویل چې د نن ورځې د دغو شهیدانو جنازې خی چې مقاومت او حزب الله ژوندی دی، خپلو ایډیالونو ته وفادار دی او انشاءالله د مقاومت لاره به دوام ومومی. د ایران د اسلامي جمهوریت د غل وړپوري ډیپلوماټ یادونه وکړه، لکه څنګه چې مقاومت تر اوسه پورې ډېرې بریاوې ترلاسه کړي، انشاءالله دا به ورستی بریا هم ترلاسه کړي. ما د ایران د حکومت او خلکو په استازیتوب د جنازې په دستورو کې ګډون وکړ. عراقچی هم دراز وویل چې د ایران د اسلامي شورا مشر خاغلی قالیباف د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره لبنان ته رسیدلی، او زیاته کړه د ایران ګڼ شمیر خلک د لبنان د خلکو ترڅنګ په دې مراسمو کې د ګډون لپاره لیواله وو. عراقچی ټینګار وکړ شهیدانو سید حسن نصرالله او شیخ صفی الدین د اسلامي مقاومت د ودې له اشغالګرو سره د مبارزې او د سیونستانو له منګولو د اشغال شویو سیمو د ایستلو لپاره لوی قرباني ورکړي. ملا عبدالغنی برادر په تاشکند کې له افغان پانګوالو سره کتنه کړې ده. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال عبدالغنی برادر په ازبکستان کې له افغان پانګوالو او سوداګرو سره کتنه کړې ده. هغه نن ادعا کړې ده چې له لسیزو جګړو وروسته افغانستان اوس هم له بشپړه امنیت برخمن دی او د اقتصادي ودی او پنګون لپاره زمينه برابر شوې ده. د طالبانو دغه چارواکي زیاته کړی دا چې طالبانو د اقتصادي پرمختګ لپاره جدي ګامونه پورته کړی او زیربنی پروژې پیل کړی او هڅه کوي چې لوی لارې بیا ورغی او کورنی تولیدات او صادرات هم زیات کړي. دا کړی دا چې طالبان د خصوصي برخې ملاتړ کوي او هڅه کوي چې افغانستان د سیمه پر یو سوداګریز او اقتصادي مرکز بدل کړي. عبد الغنی برادر لا افغان پنګوال وغوښتي چې په افغانستان کې د انرژي قانون او کرنې ترانسپورت مخابراتو او روغتیا په برخو کې پنګونه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په ازبکستان کې میشتو افغان پنګوالو د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو د ودې ارکلی کړی او اعلان کړی چې په افغانستان کې له لسو تر سلو میلیون ډالرو پورې پنګونې ته چمتو دي. په لغمان کې د بودایي پړاو ګڼ آثار وموندل شول. د طالبانو د اطلاعاتو کلتور وزارت وایي چې په لغمان ولایت کې لسګونو لرغوني ځایونه او ګڼ تاریخي آثار کشف دي. د طالبانو د اطلاعاتو کلتور وزارت په بیانیه کې ویلي چې دا تاریخي ځایونه په مهترلام، کرغی، الینګار او علي شنګ ولسوالیو کې موندل شوي دي. سره له دې چې طالبانو د خپلواک په لومړي پړاو کې لرغوني آثار به جوړول، خو دا ځلې نسبتا خاصه تنه کې یو ډیر ځلې د آثارو د قاچاق او لوټ مار مخه هم نیولې ده. د ترخم دروازه دوهمه ورځ هم تړلې ده. د افغانستان د راپور سره سم د ترخم دروازه په بندیدو سره یو شمېر مسافر، ناروغان او د لویو موټر چلوونکي وایي چې د دروازې تړل کېدو ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. دوی وایي چې په ډیرو ستونزو ویزې ترلاسه کړي او لا لیرې لیرې ځایونو راغلي، خو په داسې بې خبره ډول د دروازې تړلو له کبله اوس مجبور دي چې د لارې تر خلاصېدو همدلته شپې وکړي. د کپ څرورمه په ترخم کې طالبانو د حکومت کمشنر عبدالجبار حکمت رسندوی ته ویلي چې پاکستاني لوري جمعې د شپې شاوخوا لس بجې ترخم لاره د هر راس تګ راتګ پر مخ تړلې ده. د حکمت په خبره پاکستان له موږ وغوښتل چې کرخې دا څیرمه د لا تاسیساتو جوړولو ډډه وکړي او دا لاره یې په همدې اعتراض کې تړلې ده. سرچینې زیاته کړې ده چې دا مهال سلګونو مسافر، ناروغان او بارونکي موټر د دغې دروازې خلاصېدو په تمه دي. ترامپ وایي چې طالبان زموږ وسلې نندارې ته وړاندې کوي او دا ما سخت غوسه کوي. د افغانستان د راپور سره سم د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ وایي چې دغه هیواد هر کال د طالبانو حکومت ته له دوو تر دوو نیمو میلیارډو ډالرو د مرستې په توګه استوي. د ترامپ په خبره د دې بدل کې باید افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې وسلې بیرته ورکړل شي. ترامپ زیاتوي چې طالبان هر کال په خپلو پوځي پریډونو کې زموږ پوځي تجهیزات نندارې ته وړاندې کوي او دا ما غوسه کوي. تازه طالبانو په دې تړاو غبرګون نه دی خودلی خو تر دې وړاندې طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت عبدالقهار بلخي ویلي چې افغانستان کې له امریکایي ځواکونو پاتې تجهیزات دوی پورې لري او په خبرې د دوی په واکه به وي. ترامپ د امریکا د بیا ولسمشر کېدو سره سم افغانستان کې د خپلو وسلو پر بیا ترلاسه کولو ټینګار زیات کړ او مهال یې پر افغانستان د مرستو کڅوړې هم ودرولې. داود دې مهال خبرونه. دا تهران دی، ایران د اسلامی جمهوریت غک.
سیاسی تبصره.
له افریقایي هیوادونو سره اړیکو ته د ایران کتنه څرنګه ده؟ دا زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر لومړي مرستیال محمد رضا عارف په تهران کې د افریقي هیوادونو د استازوالي او مشرانو سره په کتنه کې ویل شي د افریقي لالوي وچې سره د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو پراختیا د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرني سیاست لا لومړي توبونه ده. د افریقي هیوادونو په اړه د ایران د اسلامي جمهوریت نظر د اقتصادي حوزې په شمول په مختلفو برخو کې د اړیکو د پراختیا پر بنسټ ولاړ دي. د افریقا لوی وچا د فرصتونو لوی وچا بلل کیږي چې د سوداګرۍ ظرفیت یې 600 میلیارد ډالرو ته رسیږي. په وروستیو کلونو کې له افریقا سره د ایران اړیکې په زیاتیدونکي توګه د کرنې، قانون او طب په برخو متمرکز شوې دي. سربیره پر دې د ایرانی شرکتونو د په بنسټه شرکتونو محصولاتو په افریقي هیوادونو کې هم پیرې دون کې موندلې دي. خو د افریقا په بازار کې د ایران ونډه اوس مهال یوازې 1% ده. خو د ایران اسلامي جمهوریت د ونډې د زیاتوالي او افریقایي هیوادونو سره د اقتصادي اړیکو د پراخولو لپاره ګامونه پورته کوي. په دې اړه د ایران د ولسمشر لومړي مرستیال ښاغلی عارف ویلي چې په دوه اړخیزه څو اړخیزه او سیمه ییزو چوکاټونو کې د افریقا له لوی وچې سره د ایران د همکارۍ پراختیا په ایجنډا کې دی. د ایران د جهادي کشاورزي وزیر غلام رضا نوري هم په تهران کې د سودان د بهرنیو چارو له وزیر علي یوسف احمد شریف سره په لیدنه کې د مای میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډ اقتصادي کمیشن د جوړېدو په اړه وویل چې ایران چمتو دی د نباتاتو سرویو د نسل پالنې په برخه کې د خپلو سل کلنو څیړنو پایلې سودانی څیړونکو ته وړاندې کړي. د ایران اسلامي جمهوریت په اقتصادي اړیکو سربیره د سیاسي ډګر په شمول په نورو برخو کې لا افریقایي هیوادونو سره د اړیکو پراختیا په خپل ایجنډا کې لري. د ګڼ شمېر افریقایي هیوادونو د استعمار ضد سیونیست ضد او استکبار ضد چلن ته په پام سره د ایران د اسلامي جمهوریت او افریقایي هیوادونو ترمنځ د سیاسي اړیکو د پراختیا لپاره هم فرصت موجود دی. جنوبي افریقا د افریقا په وچه کې د سیونیست رژیم پر وړاندې مبارزې بیرغ پورته کوونکی دی. جنوبي افریقا د غزې د خلکو پر د سیونیست رژیم د جنایتونو دوسیه د جنایي جرمونو نړیوالې محکمې ته په وړاندې کولو کې مخکښ رول لوبولی دی. له همدې امله د ایران د اسلامي جمهوریت او افریقایي هیوادونو ترمنځ ډېر مشترکات او ګډولې موجود دي. ازانو لکه څنګه چې په خبرونو کې مو هم واوریدل، نن د بیروت په تاریخ کې د یوې سترې غونډې شاهدان وو. تاسو ما اشاره د سید حسن نصرالله او سید هاشم صفی الدین د جنازې دستور ته وه. ازانو د خبرونې دوام ته تاسو پام راغورو.
نو ولعالم تا سړی نشو ویلای چې اوس دوی غولې دلی دی یا دانسته کول دغه غواړي.
موږ متراحت سره دا ویل چې موږ کومه یارګر روانه کړو د خارجانو په مقابل کې، د شالګرانو په مقابل
کې. خو پیګای چې موږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا د تهران رادیو درنور دن کو سلامونه. وخت مو په خیر زات ولخ کنه مو تاسو هندره خبرونه اوري. د لبنان د حزب الله غورځنګ د شهید شوی مشر سید حسن نصر الله او د سید هاشم صفی الدین د جنازې مراسم د زنګړی اهمیت لمخي پرمخ جوړل شو. په دغه مراسمو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی او د ملي شورا رئیس محمد باقر قالیبا په ګډون د نړۍ د نه هوی و دونو لوړ پړو استاد او چارواکو ګډون درلود. ټاکل شوی د شهید سید حسن نصر الله او شهید سید هاشم صفی الدین د جنازې د ترنخت مراسم په ټول تهران کې هم تر سره شي، البته په ټول ایران کې. د لبنان د حزب الله غورځنګ استاذ حسن فضل الله ویل چې د شهید حسن نصر الله او شهید هاشم صفی الدین د جنازې مراسم ورځ په ټول اسلامي او عربي نړۍ کې یو تاریخي او مهمه ورځ وه. هغه ټینګار کړی چې د مقاومت د غسترو مشرانو د جنازې مراسم یو تاریخي پیغام لري او د شهید سید حسن نصر الله د تګلاري او لارې سره ژمنتیا څرګندوي. په بیروت کې د شهید حسن نصر الله د جنازې مراسم زیر ورکوي چې مقاومت لا هم ژوندی دی، ساتل شوی دی او سرلوړی دی. د غراز د غلار به لا غختلی او پیاوړی شي. په ورته وخت کې د سهونیست د ماتې د لړیو په دوام حماس غورځنګ تیره ورځ اسرائیلی بندیان په داسې حال کې ور آزاد کړل چې بندیان د ښه چلن او خوښۍ له امله د مقاومت د ځواک سرونه ښکل کړل چې دې چارې د نړۍ پاملرنه ځان ته راړولې ده. حماس غورځنګ ویلي چې اسرائیلو ته به هغه مهال ټول نظامي بندیان ورخوشي کړي چې سهونیستیان په بشپړ ډول د فلسطین له اشغال څخه لاس واخلي او ووځي. که څه هم سهونیستي رژیم د اوربند تړون ته په سمه توګه ژمنتیا نه ده ښودلې او په پرله پسې ډول سرغړونې کړي، خو په ټوله کې د مقاومت ډلې غوښتنې تطبیق او دغه چارې د دوی د بریا په معنی ښودل شوي دي. موږ هم د تهران راډیو په اوسنۍ خپرونه کې په همدې موضوع بحث کوو، خو مخکې د چې بس تلاړ شو یو لنډه تبلرو. د تهران رادیو در نوردون کو یو ځل بیا هم خرغ لاس هندار خبرونه اوري چې د شهید حسن نصر الله په لوی کچا د شهید حسن نصر الله د جنازې مراسمو کې دوه پیغام او د حماس غورزنګ او سونیست رژیم د اوربن هوکړې ته مو زنګړې کړې. بس کې را سره د پښتون استاد هغلی عبدالناصر شفیق او د سیاسي چارو کارپوه هغلی ډاکټر نادر افغان میلمانه دي. خو مخکې تر دې چې بس ته ورشو د منځني ختیځ مسایلو کارپوه هغلی ډاکټر علي واحدی سره مو د جنازې د مراسمو د تاثیراتو په اړه خبرې کړي. ډیر مننه هغلی ډاکټر چې تاسو زموږ پوښتنې ته ځواب راکوئ. تاسو په پراخه کچه د شهید سید حسن نصر الله د جنازې د مراسمو د تاثیراتو او نړۍ ته د دې جنازې په لویه کچه ترسره کیږي پیغام په اړه سره خپل نظر شریک
کړه. نن بیروت خپل خورا تاریخي الوداع په درشل کې ولاړ دی. له بغداد تور تهران له دمشق څخه تور صنعا پورې زرونه او په سیزیدو او سترګې په اوښکو د لبنان په پلازمینې ته ولاړ دي. د لبنان هوایي ډګرونه له هغو ازادارانو کسانو ډک دی چې نه په امر او په زور او نه په مجبوري بلکې له مینې او وفاداري په ډک زرونه د هغه شهید د ماتم لپاره تللي دي چې کلونه کلونه یې د مقاومت غش اوچت کړ. خدا یوازې د الوداع مراسم نه دی، دا د هغو کسانو لپاره سخت ځواب دی چې فکر کوي دوی کولی شي هغه بیرغ چې سید مقاومت په لاس کې په مرمیو او ډزو سره وغورځوي چې حتی یو بیرغ هم په ځمکې پاتې نه شي. موږ له داسې مکتب سره تعلق لرو چې ټول امامان او عالمان یې شهیدان شوي دي. د اسلام لاره ثابته او طبیعي ده. د اسلامي حکومت سید نصر الله په حقیقت کې د ولار فتح غرور وغار سمبول دی. هغه د بشریت شهید دی چې خپل ژوند د فلسطین، یمن، عراق او د سوریې د ظلمونو په وړاندې د مظلومانو په دفاع کې تیر کړ. شهید سید اسن الله د فلسطین د مقاومت او د غزې د مسلمانانو ورونو د ملاتل لپاره جنگ جګړې ته داخل شو او په پای کې په امدې لاره خپل ځان قربان کړل او شهید شو. دا هغه آزادی او تاریخي د ظلم پر راتلونکو نسلونو ته تدریسي او د دغو نسلونو لپاره په یوه ښوونځی به بدل.
ډیره زیاته مننه هغلی ډاکټر علي واحدی چې ځواب مو راکړه او ګډون مو وکړ. کور مو ودان بس ته دوستانو دوام ورکوو. بس له هغلی استاد شفیق څخه پیل کوو. استاد تاسو ډیره مننه کوم چې بس ته راغلی. تاسو د شهید سید حسن نصر الله د جنازې مراسم تعقیبوي. تاثیرات په صهیونیست رژیم د مقاومت ډلو او همدارا سیمه باندې څه دی او نړۍ ته دغه ډول مراسم څه پیغام ورکوي؟
د سید حسن نصر الله او د سید هاشم جنازې چې تر دا مهاله یې مړی ساتل شوی وو د حزب الله د رهبرانو مخکښو قائدینو په توګه باندې، که څه هم هر مرګ بد هغې لپاره خواخوږي او ملګري راجمع کیږي، خود داسې خلکو مړینه چې تل یې د استعمار خلاف مبارزه کړي او د ښکېلاګري امریکا او د اسرائیلو خلاف د فلسطین د مسلمان ولس تر څنګ ودرېدلي اوسي، لکه څنګه چې حماس په نړۍ کې خپل هغه برم او شوکت په خپلو قربانیو باندې وښود، د دوی مقاومت هم که څه هم د اسرائیل له خوا نه د لبنان په جنوب کې دوی یعنی زیانونه ولیدل او وځپلی شو، خو داسې یو پرتمینه جنازه به د دوی د پیروانو او خواخوږو په منځ کې د تسلیت تر څنګه ډاډ او د مقاومت هغه د ادامې هوډ هم ژوندی کړي، که څه هم حزب الله یعنی په بمباریو کې او د اسرائیلي بریدونو په نتیجه کې ډیر تلفات په کمک موده کې ومندل، خو دا چې تسلیم نشول او بیا که د دنیا ورځ تر بلې نوی نوی راټ پیدا کیږي. دا په دې معنی ده چې مقاومتونه اس کلم د اشغال په خلاف باندې سر نه ټیټي، او دا امکان شته چې د دوی دغه مقاومت په د حزب الله په ځوانو کړیو کې نوې روح وپکي او هغوی ته یو روحیه او مورال وروبخي.
کور ودان هغلی استاد عبدالناصر شفیق چې ځوان برا کړ، هغلی ډاکټر نادر افغان له تاسو هم نړۍ منله چې بس تراغلی، ستاسو په نظر د شهید سید حسن نصر الله د جنازې مراسم چې په دومره لوی کچه باندې ترسره شول، تقریبا د نه هوا هیوادونو استادو پکې ګډون وکړ، تاثیرات به په سهونیست رژیم د مقاومت په ډلو او سیمه باندې سوي او نړۍ ته څه پیغام ورکوي؟
د حسن نصر الله د شهادت لشپار میاستو ورستا دیغه جنازی مراسم او دیغه دی احترام ته دی ادا مراسم دا ثابتوي چې د 15 کلنې جګړې ورستا چې اسرائیل په ټول توانو طاقت او په پوره وحشت سره د نړۍ په دې معاشر تاریخ کې دی لبنان او فلسطین غزه په بیګنا مسلمانانو باندې یو قطعام یو ډیره خطرناکه لړۍ شروع کړې وه، او زیربناوي تاسیسات ملکی وګړي دا ټول هدف وګرځول، او د امریکا او د ټول کفري نړۍ تر ټولو درانه کیمیاوي بیولوژیکي او ډول ډول نظامي بمونه یې په دوی باندې وغورځول. باوجود دې ټول وحشت بیا هم له 15 میاشتنۍ جګړې وروسته حسن نصرالله د شهادت او د نورو لوړ پوړو چارواکو د شهادت تدیات او درنایو مراسم د پیغام رسوي چې اسلامي حرکتونه او اسلامي خوځښتونه د وسلو په زور باندې لمانځه نه شي، او که هر څومره ناعدلانه او ناانډوله جګړه ورسره وشي خو په فزیکي لحاظ به دوی لمانځه ولاړ شي، خو په معنوي لحاظ باندې لمانځه نه شي. د دوی راتلونکي نسلونه او د ټول اسلامي نړۍ راتلونکي نسلونه به د خپلو مشرانو او د خپلو رهبرانو دغه د مبارزې او د خپلواکۍ او د ازادۍ او د اسلامي ارشاداتو چې امر ورته کړی ده دغه لار به خامخا تعقیبوي، او د جهاد به تر ورځې د قیامت پورې جریان ولري. دا مبارزه نه ختمېدونکې مبارزه ده. صحیح ده چې اوس امریکا دوی ته ډېرې وسیلې امکانات ورکوي، او د دوی د حمایې لپاره یې په خلیج پارس خلیج کې لوی لوی کښتۍ درولې دي، میدانونه هوایي میدانونه پکې جوړ کړي دي، او وخت په وخت باندې هماغه کښتیو نه تیاری راروځي، او د اسرائیلو په ملاتړ باندې په فلسطین غزه باندې په لبنان باندې په سوریه کې په خپلو اهدافو باندې چې دوی هغه ته د تروریزم نوم ورکوي په دوی باندې وخت په وخت باندې حملې کوي. خو د دې پیغام داره چې دغه جګړه دوی په اخلاقي لحاظ باندې شکست وخوړ، او دوی نړۍ ته ثابته کړه چې د دومره ډېرو وسلو امکاناتو باوجود دوی ونه سوای کولی چې د غزې تشلاشي خلق او مظلوم خلق او هغه خلک چې هیڅ امکانات په لاس کې نه درلودل او په ټول وحشت باندې ونه سوای کولی چې دوی غدایا غلمنځه یوسي، او د لبنان د خلکو ملاتړ، د یمن د خلکو ملاتړ، د سوریې د خلکو ملاتړ، او د نور اسلامي نړۍ په مختلفو اشکالو باندې ملاتړ لا زیات څه کم نه شو د لړۍ ولا دوام لري، او ختمېدو هیڅ تر اوسه پورې هغه حد او اندازې نه ده معلومه.
ډیره زیاته مننه هغه لای ډاکټر نادر افغان چې ځواب مرا کړ. د خبرونه په دې برخه کې دوستانو ورزوی ویلندې د میتا بیرته راګرځو. دوستانو یو ځلی بیا هم خرغ لاس تاسو هندره خبرونه اوري باستا دوام ورکو. دا ځلی ورجود حماس غورزنګ او سوهنیست رژیم ترمنځ د بندیانو د تبادلې موضوع ته په همدې موضوع د هغلی استاد شفیق څخه پوښتو. استاد تاسو د حماس غورزنګ او سوهنیست رژیم ترمنځ د بندیانو د تبادلې او اوربند په اړه د مقاومت د جبهې د برګلیتوب او موخو ته د سوهنیست رژیم د نه رسیدو په اړه څه نظر لري؟
د سیرانو د تبادلې لپاره تر دا مهاله چې د سهونیستی رژیم اسیران په هر پړاو کې سپرل شوی دی، قتل کېده چې اسیران ډیر خوښ او هیڅ د شکنجې او تعذیب هغه آثار په وجود او مخونو کې نه لیدل کېده. په داس حال کې چې مقابل لوري سهولستي رژیم اسیران شکنجه کړي او حتی د اغوی د ربړولو او شکنجهولو او د تعذیب آثار د وجود په بیلابیلو برخو او حتی مخونو کې او د ولګ آثار هم ښکاره کېدل، خو لیکن د فلسطینی مقاومت او د حماد جنگلیو لخوانه د هر اسیر سپارلو نه وروسته دا ثابته شوه چې دوی د اسیرانو سره اغه اخلاقی سلوک کوي چې د اسلام زرین تعلیمات غوښتنه کوي او حتی د انسانیت او تېنی رسیدل ثبوت وړاندې کړ. نو په اخیری پړاو کې او اخیری شپږ سوه دوه فلسطینی اسیرانو د تبادلې په صورت کې چې کوم شپږ اسیران پرون سپارل کېدل، په هغه کې د اول خوانه د حماس د استازي سر خولول، دا په دې دلالت کوي چې اسیرانو چې کوم ژوند د حماس سره د اسارت په توګه باندې تیر کړي، په دې دوران کې دوی ټول هغه اړتیاوې د دوی پوره کړي او د انساني کرامت څخه برخمن اوسېدلي دي. نو د داسې کړنې په خودلو سره نړۍ ته دا پیغام ورکړ چې حماس د انسانیت په عروج کې قرار لري او سهونرستی رژیم چې په کار دا و چې ورته عمل حماس هم کړی وي، خو لیکن د دې هر څه باوجود چې د غزي ځمکه لویش لویش کنډواله شوه او د دوی ژوند بیا هم په کې داسې خوندي ساتل شوی چې هیڅ د هغه غم او د درد تعذیب او شکنجې نخې نښانې په وجود کې نه ښکاري، بلکې له دې سربیره د حماس د استازي سر خولي. دا په دې معنا ده چې دوی د حماس د چلند او اخلاقي تعامل او سلوک نه دومره خوښ دي چې د خپل دښمن سر خولي. دا انسانیت پیغام چې د تاریخ په اوږدو کې ډېر کم لیدل کېږي. نړۍ باید اوس په دې پوه شي چې اسرائیل هغه سهولستي رژیم دی چې د انسانیت د کرامت ټولې پولې ماتې کړي، اما د حماس او د فلسطیني مقاومت اخلاق او لوړ اخلاقي معیار دا جوته کړ چې د دښمن آزاد شوی اسیری سرخ کولای، نو دا د انسانیت اخیری پړاو او لوړ مارج او نړۍ ته د حماس د سوله خوخی د ژوند یو پیغام دی. نو د دې نه بعد که د ټرمپ او د ټرمپ په شانتي ټرمپیان دا غواړي چې له حماس څخه د غزې تلنګ خالی کی، معنا دا چې د انسانیت نه د غزې تلنګ خالی کول دا پاقت کې د وحشت لپاره غزا په ویرانه بیا بدلول یو اراده ده.
ډیر جته مننه هغه له استاد عبدالناصر شفیق چې باست راغله او زمو پښتنه مو جواب کړي. هغه افغان صاحب، ستاسو په نظر د حماس غورځنګ او سهونیست رژیم ترمنځ د بندیانو تبادلې موضوع څه ډول روانه ده او هغه موخه چې غوښتل سهونیست رژیم غوښتل چې دوی ورسیږي او په بشپړ ډول په فلسطین غزه باندې اشغال وکړي او دوه مخه ته ونه رسیدل او مقاومت جبهې لا هم ژوندۍ ده او مقاومت کوي او دغه اوربند ته د سهونیست رژیم غاړه کې خودل او د بندیانو د تبادله موضوع هم تاسو ګوري. خاصه ول تاسو تیره ورځ وکتل چې د اسرایلی بندي چې غزار شوغه د مقاومت د جبهې د سرتیرو د مجاهدینو تندیخ کول کړل، تاسو دې حالات ته په کم نظر ګوري؟
یو اسرایلی جنگي اسیر لا آزادۍ دونه ورسته دي حماس د مجاهدینو تندیخ کول کو او دې د امانه وسیله سره ډیر رویه سوي ده، اسلامی رویه ورسره ثابت ده، انسانی و بشری رویه ورسره ثابت ده. برعکس دی فلسطین دی حماس لبندیان سره هغه رویه سی په اسرائیلی عسکرو کړی ده، دی په زندانو بندیخانو کې ورسره ثابت ده. هغه ټول دنیا په میډیا باندې ولیدل سی دی په وجود باندې دی ترټلو دی وهلو دی شکنجو داغونه همدارنګه دی صحیح وزستاسی ولیدل بیخی اخری درجه باندې وحشت سره سوی و. دا ثابت وی چې اسرائیل په هیڅ ډول انساني او بشري قوانینو باندې باور نه لري. دوی ته انسانیت اصلا ارزښت نه لري. دوی تر ځنګل قانون دی وحشت او دی بربریت قانون مهم ده او دوی ملاتړ او ملګرو ته. نو دی فلسطینی دی حماس دی مجاهدینو دغه رویه نه تنها دغه بندي سره بلکې تر دې مخکې یو نور بندیان خلاص وی غو ډیره خوشی وشوه چې دوی سره ډیر نیکه رویه سره باوجود دې چې دوی توپونو بمباریو او تیارو تر شدید تعرض او تجاوز لاندې او حتی چې د مځکې او د هوا نه او د سمندر نه په دوی باندې 15 میاشتې مسلسل حملې روانې وې. خو دوی دا بندیان بیا هم په داسې ځای کې داسې ساتلي وو چې دوی ته په کافي اندازه غذا ورکړې وه، دوی تداوی کړې وه، دوی صحت ته یې رواني او جسمي روغتیا ته یې کامله پاملرنه کړې وه. نو دا ثابتوي چې بیا هم په اخلاقي لحاظ باندې فلسطینیانو او په ټوله کې د حماس غورځنګ او دوی شاوخوا ملاتړو غورځنګونو په دې جګړه کې ډېره لویه برتري پیدا کړه او دنیا ته ثابته کړه. همدا وجه وه چې دغه مراسم چې دوی ته بر ترسره کیږي هر ځل او بیا دنیا ته ښکاروي، د نتنیاهو دې ته مجبور کړه چې د بندیانو تبادله وځنډوي او دا یې تحقیر آمیزه مراسم وبلله. وی ویل چې دغسې مراسم باید دې خلکو ته ترسره نه شي، بلکې همداسې را پرېښول شي او خپل بندیان په مقابل کې دوی تسلیم کړي. نو دا هم د دوی یو ډول اخلاقي شکست ده. نو دا ټول مسایل سره راټول کړو او اخري نتیجه یې راواخلو. نتیجه یې دا ده چې دوی په اخلاقي لحاظ باندې جګړه وبایلله او په سیاسي لحاظ یې هم وبایلله. صحیح ده دوی به ډېر وحشت وو کې بیا به بمبار وکړي، دا پاته کورونه بمبران کې ډېر نور خلک په شهادت ورسوي، ولې بالاخره نړیوال وجدان به دې ته مجبور شي چې آواز راپورته کړي او د امریکا او د اسرایلو د وحشیانه اکړنو په مقابل کې په فلسطین اسلامي نړۍ او ټوله نړۍ کې د آواز پورته کړي او انشاءالله چې د بربریت او وحشت دا لړۍ به یو وخت کې پای ته ورسي.
د منځني ختیځ د مسایلو کارپوه هغه لې ډاکټر نادر افغان چې بس تر اغلې زموږ پوښتنې موضوع کړي کور مو ودان. له خپل دوړو ملمنو او ساسي لملتیا نړۍ مننه دوستانو، اوسنۍ خبرونه مو په همدې ځای کې پای ته رسیږي. تر بیا په سپیشل رب سپارو د شهیدانو روغتي خاطر. ایران په تیره اونۍ کې
د تهران رادیو ګران اوریدونکو شه چاري واتسال یاسکرابیدی
صادق حسین
اساسو درنه وزور تازر سیوی چې ایران په تیره اونۍ کې پروګرام درته وړاندې کو، هیله ده چې دا اوریدو فرصت ولرئ.
وګوریدونکو د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی د تیرې اونۍ په چهارشنبه ورځ یعنی د فروری د میاشتې په 19 نیټه په تهران کې د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد بن خلیفه آل ثانی سره د غرض ورسره پلاوي سره په کتنې کې په دې خبرې باندې ټینګار سره چې له ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو پراخول د ایران د اسلامي جمهوریت پرکند سیاست ویل. د ولسمشر مسعود پزیشکیان یو اعلان شوی سیاست هم له ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو پراخول دي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود هیله څرګنده کړه په تهران کې تر سره شوي موافقې د ایران او د کټر په ګټه اوسي او دواړه هیوادونه وکولی شي له مخکې څخه زیات د ګاونډیتوب په دندو باندې عمل وکړي. حضرت آیت الله خامنئی په دغه کتنې کې دغه راز د سیمې د مسایلو په حکله د قطر د امیر څرګندونو ته په اشاره سره زیاته کړه، مونږ قطر یو دوست او ورور هیواد ګڼو، که څه هم چې د ایران د ډالرو د بیرته ورکولو چې له جنوبي کوریا څخه قطر ته انتقال شوي دي په شان نه حل شوي یا مبهم مسایل اوس هم شته او پوهیږو د هغه موافقې چې په دې زمینه کې شوي وه د عملي کېدا اصلي خنډ امریکا ده. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله خامنئی ډګینه کړه، که چیرې مونږ د قطر په ځای وای نو د امریکا د بونو فشارونو ته مو هیڅکله پام نه کوو او د مقابل لوري ډالر مو ورکول او مونږ همغه راز د قطر لخوا د دا ډول اقدام د ترسره کولو انتظار لرو. هغه حضرت بیا ټینګار وکړ د امریکا د ولس مشرانو ترمنځ هیڅ فرق نشته. د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد بن خلیفہ السنی هم په دغه کتنې کې د ایران د اسلامي انقلاب له مشر سره په کتنې د خواخی په څرګندولو سره د دنیا د مستضعفانو او د فلسطین د خلکو په ملاتړ کولو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د دریځونو قدراونه وکړه او د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله خامنائی ته په وینا کې ویل د فلسطین د خلکو په څنګ کې د ستا درېدل به هیڅکله هیر نشي. د قطر امیر د سیمې خاصو او سختو شرایطو ته په اشاره سره دغه شرایط د سیمې د هیوادونو ډېرې ملګرتیا ته ضرورت لرونکي وبلل. شیخ تمیم بن حمد بن خلیفہ السنی دغه را د ایران او د قطر ترمنځ د اوبو د لاندې د یوه ټونل د جوړولو په شمول د دواړو هیوادونو ترمنځ ترسره شوي موافقو ته په اشاره سره وویل د ترسره شوي موافقې پر اساس به د دواړو هیوادونو ګډ کمیسیون زر فعال شي او په نږدې راتلونکي کې به د اقتصادي مبادلاتو اندازه هم زیاته شي.
د فلسطین د جهاد اسلامي مشر زیاد النخلا ورسره پلاوي د تیرونۍ په سه شنبه ورځ یعنی د فبروري په 13مه نیټه د ایران د اسلامي انقلاب له ستر لارښود حضرت آیت الله ولزما سید علي خامنه ای سره کتنه وکړه. حضرت آیت الله سید علي خامنه ای په دغه کتنه کې په غزې ترنګ کې د مقاومت د بریالیتوب په مبارکۍ ویلو سره ټینګار وکړ په اتحاد او کوټلتیا کې د فلسطین د مقاومت د مشرانو او د مبارزانو ستر کار د دشمن په مقابل کې درېدل او د خبراتورو د پیچلي بهیر مخته وړل او د غراز د خلکو صبر او استقامت مقاومت قوت ځنګ په سیمه کې سره لوړی کړی دی. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله ولزما سید علي خامنه ای د سیونیست دشمن او د امریکا په مقابل کې د غزې د خلکو او د اسلامي مقاومت غورځنګ حماس بریالیتوب ډیر عظمت لرونکی وبلله او جوته کړه. دغه بریا د مقاومت ډلو په مبارزو کې یو نوی نصاب رامنځته کړ. د اسلامي انقلاب معظم رهبر د امریکا ځینو احمقانه پلانونو یا د غزې او د فلسطین پاک له ځینو نورو پلانونو ته هم په اشارې سره وویل دغه پلانونه به هیڅ نتیجه ورنه کړي او هماغه کسانو یعنی اسرائیلو چې یو نیم کال مخکې په لنده موده کې د حماس مقاومت ډلې د له منځه وړلو ادعا کوله همدا اوس خپل بندیان د مقاومت د مبارزانو له کوچنیو ډلو ترلاسه کوي او په مقابل کې هم د فلسطین ګڼ شمېر بندیان هم خوشې کوي. هغه حضرت د سیونیست بندیانو د سپارلو لپاره د حماس غورځنګ طریقه د دنیا د خلکو د سترګو په وړاندې د مقاومت د عظمت انځورونکی وبلله او زیاته یې کړه. همدا اوس د نړۍ عامه افکار د فلسطین په ګټه دي او په دغو شرایطو کې به د غزې د خلکو او د مقاومت ډلو له رضایت پرته هیڅ پلان هم عملي نه سي.
وګوریدونکو د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علي خامنائي د تیرې اونۍ په دوشنبه ورځ یعنی د فبروري په 12مه نیټه د 1455 هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې په 9مه نیټه د تبریز د خلکو د ستر پاڅون د کلیزې په مناسبت د ښار له زرګونو خلکو سره په کتنې کې ټینګار وکړ. د نن ورځې ځوانان خپل دوستانه دښمنان پیژندي او له یوې خوا د یو کس د بدمشۍ او له بلې خوا د یو بل کس د کوکو په مقابل کې له ویرې او انفعال لرې د قدرت احساس کوي. حضرت آیت الله خامنائی ټینګار وکړ پر دې اساس زموږ د نن ورځې مسأله د دښمن د هارډویر ګواښ نه دی بلکې د سافټویر ګواښ دی. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود د نرم اوزار یعنی د سافټویر د ګواښ معنا په عمومي افکارو کې لاسوهنه د اسلامي انقلاب په محکماتو یعنی منل شوي اصولو کې د اختلاف او د شک رامنځته کول او د دښمن په مقابل کې د پایدارۍ ضرورت وبلو او وی ویل بدغواړي دغه نتیجې ته رسېدلی دي چې د ایران پر ملت باندې د غالب کېدا او له خپلو قدرتمندانه دریځونو د ایران د اسلامي جمهوریت د شاته کولو لاره د نرم اوزار ګواښونو کارول دي چې البته هغوی تر نن ورځې پورې بریالي نه دي شوي او نه دي توانېدلي چې په خپلو وسوسو سره د ایران ملت او ځوانان له ارادې او حرکت څخه منع کړي. هغه حضرت د سلواغې د میاشتې د 22مه نیټې لارینونه د نرم او زاري ګواښونو د نه کرندوالي ښکاره نښو بلله او زیاته کړه د اسلامي انقلاب د بریالیتوب د شپږ څلوېښتو کلونو له تېرېدا وروسته هم په لارینونو کې د ایران د وګړو پورتامینه او عظمت لرونکي شتون په نړۍ کې یوه بېساري چاره ده او د ایران خلکو ښودلې ده هغه مشکلات او هغه توقعات چې دوی لري د انقلاب د دفاع کولو لپاره په لارینونو کې د دوی د شتون خنډ نه کیږي. آیت الله خامنه‌ای د دښمن له چلولونو سره د مقابلې په دوام ټینګار سره وویل د تبلیغاتي د زده کړې او د رسنیو د ادارو چارواکي د بیان او د کلام خواندان د پوهې او د هنر خواندان او په انټرنیټ کې فعال ځوانان په عمومي افکارو کې د نفوذ لپاره د دښمن د پام وړ ټکی وپیژندي او هغه د محتوا د فکر او د تفکر په تولیدولو سره بند کړي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود په اوسنیو شرایطو کې نرم او زري دفاع له سخت او زري دفاع له مهمه وبلله او د دغه اهمیت د علت په بینولو سره یې وفرمیل په سخت او زري دفاع کې نیمګړتیا په نرم او زري دفاع سره د جبرانیدا وړ ده. هماغه ډول چې تر اوسه په ځلونو دغه کار ترسره شوی دی خو نرم او زري مشکلات په سختو او زرونو سره د ختمېدا وړ نه دي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود د اسلامي انقلاب د هدفونو د تحقق په لاره کې پرمختګ ته په اشارې سره زیاته کړه انقلاب توانېدلی دی د سیمې د ملتونو او حتی له سیمې د ورخو ملتونو لپاره د یوې سترې او د هیلې بخښونکې اډانې په توګه خپلواکه هویت وساتي او د دنیا د مستکبرانو او د استعمارګرانو او د پلیدو جنایتکارو عناصرو د غوسه کېده علت هم په پایداری او مقاومت کولو کې د ایران د اسلامي جمهوریت واس او هغوی ته د خپل پیاوړي موټي ورخودل دي.
من اوریدونکو د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان په تهران کې د تبریز کلتوري ونۍ د غونډې د پای په مراسمو کې دې ته په اشارې سره چې دښمنانو د اسلامي انقلاب د بریا له لومړیو څخه زموږ پر ضد ډول ډول دیسې او خنډونه کړي دي وویل کله چې د ایران په تبه سیمه کې د دښمن هم حمله هغه ډول چې ناکامه سوه او خدای پاک هغه له دغه ستونزې سره مخامخ کړ نو د ایران په ولس یې اته کلن تپلې جنګ تحمیل کړ او زموږ تر ټولو ښه ځوانان په ټول وجود سره په ډګر کې حاضر او چمتو وو چې په خپل ټول وجود سره د خلکو خدمت وکړي. له موږ واخیستل او که چیرې نن ورځ هغه ځوانان وای د ایران حالت به له هغه څه چې نن ورځ دی متفاوت و. پزشکیان ویل زموږ دښمنان د بشري حقوقو د دفاع ادعا کوي او ایران ټرورست معرفي کوي خو دا ایران دی چې د ټروریزم حقیقي قرباني دی. پزشکیان ویل نور د دنیا خلکو په خپلو سترګو لیدلی دي هغه کسان چې د انسانیت او له بشري حقوقو څخه د دفاع ادعا کوي دروغجن دي. هغه په دوام کې د بشري حقوقو د ادعا کوونکو هیوادونو په ملاتړ سره د غزې د بې دفاع او د مظلومو خلکو پر ضد د سیونیست رژیم جنایتونو ته په اشارې سره وویل دوی د ټولې دنیا د خلکو د سترګو په وړاندې ښځې او ماشومان او ځوانان تر خاورو او کنډوالو لاندې دفن کوي او بیا هم د بشري حقوقو او د انسانیت خبر کوي او موږ د بشري حقوقو په نری آیتولو تورنوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی د عمان په پلازمینې مسقط کې د هند اوقیانوسیې د څنډې د هیوادونو د اتم کنفرانس په څنډه کې د فارس خلیج د ملګرتیا د شورا له مشر جاسم محمد البدیوي سره په کتنه کې د غزې د ترانګې د خلکو په زوره ایستلو او نورو هیوادونو ته د هغوی د کډوالولو لپاره د امریکا د سیونیست رژیم له پلان سره په مخالفت کولو او د دغه پلان په غندلو کې د عربو هیوادونو د دریځونو قدرونه وکړه. عراقچی په دوحې کې د ایران او د فارس خلیج د ملګرتیا د شورا د غړیو هیوادونو د خارجه وزیرانو د لومړني غونډې ترسره کېدا ته په اشارې سره د سیمې د هیوادونو ترمنځ د ملګرتیا او د پیوستون په لړ کې په سیمه کې د بدلونونو د اهمیت او حساسیت ته په پام سره د دواړو لورو ترمنځ د خبرو اترو او د تفاهم د دوام په اهمیت ټینګار وکړ. د فارس خلیج د ملګرتیا د شورا مشر جاسم محمد البدیوی هم د متقابلو ګټو په لړ کې د ایران د اسلامي جمهوریت او دغه شورا ترمنځ د خبرو اترو او د تعامل د دوام پر کلی کولو سره د فلسطین د خلکو د حقوقو د احقاق د ملاتړ او د فلسطینیانو د کډوالولو لپاره د سیونیست رژیم له هڅې سره په مخالفت کې د دغه شورا په ښکاره دریځ ټینګار وکړ او د اسلامي هیوادونو د خارجه وزیرانو د بیړنۍ غونډې د ترسره کولو لپاره د ایران د وړاندیز هرکلی وکړ.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د ایران د بهرنی چارو د وزارت ویاند اسماعیل بکایی همنا د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد د وړ ډلې د بهرنی چارو د وزیرانو د وروستیو داګانو په کامل ډول ردولو سره مطرح شوي تورونه بې بنسټه او غیر مسؤلانه وبلل. هغه په سیمه کې د بې ثباتۍ د رامنځته کولو په کړچار د ایران د اسلامي جمهوریت تورنول د خندا وړ وبلل او له نسل وژونکي رژیم څخه په وسلوالو مالي او سیاسي ملاتړونو کې د وړ ډلې د غړي هیوادونو په تیره بیا د امریکا او د کاناډا کړچار او په سیمه کې د دوی نورو پوځي او سیاسي لاسوهنو ته په اشاره سره ډګینه کړه چې لویدیځه سیاسي میته د ثبات او امنیت بیرته رستنول د سیمې د هیوادونو په چارو کې د برا ذکر شویو هیوادونو د لاسوهونکو سیاستونو بندولو ته ضرورت لري. هغه دغه راز د ایران د سوله ایزو اټومي فعالیتونو او د یورانیمو د پخولو د پروګرام په باره کې د هر ډول شک په بې معنا بللو سره ټینګار وکړ چې د ایران سوله ایز اټومي فعالیتونه د هیواد لپنی او صنعتي ضرورتونو سره متناسب او د اټومي وسلو د تولید او د پراختیا د بندیز د تړون ان پی ټی او د سیفګارډ پر اساس د ایران د نړیوالو ژمنو پر اساس د طرحې او د اجرا کولو په حال کې دي. اسماعیل بکایی له اټومي وسلو د پاکې لویدیځ سیاسي میدان رامنځته کول لپاره د ایران مخکښ کېدا ته په اشاره سره د دغه چارې د تحقق یا وزیر نه خند نیواګر سهونیست رژیم وبله کوم چې د وډلې د غړو هیوادونو له هر اړخیزه ملاتړونو په برخه وریدا سره په غازی کې د نسل کوشه او د سیمه په هیوادونو باندې له تیرې سره په یو وخت زیاتو ډلوژونکو وسلو جوړولو ته دوام ورکوي او نړیواله منیت او سولې له جدي ګواښ سره مخامخ کړي هم ده.
قدرمنو اوریدونکو، په تیره اونۍ کې د ایران د مهمو پیښو د خبرونې وخت هم دې ځای کې پای ته رسیږي. حاضر د مساسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.